السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې رورولي او تاندهیلې لرو، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان وزیر اعظم پر مذهبي ګوندونو ژغ کړی دی چې د آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد احتجاج نه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان وایي وخت راغلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته سي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ سي. د پاکستان وزیر اعظم پر مذهبي ګوندونو ژغ کړی دی چې د آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد د احتجاج نه کوي. وزیر اعظم عمران خان بیګا په یو ټلویزیوني وینا کې ویل که چیرې ګډوډي رامنځته سوه نو ریاست به د دې خلکو پر ضد کاروای وکړي. زه دې عناصرو ته خواست کوم چې له ریاست سره ټکر مخوري، د خپل سیاست او ووټونو زیاتولو لپاره د ملک ته نقصان مه رسوئ. که تاسو دا کوئ نو زه به دا په ډاګه کړم چې ریاست به خپلې ذمهوارۍ پوره کوي، د ولس د ژوند او جایداد به ساتنه کوي. زه بیا هم خواست کوم چې ریاست پر دې مه مجبوره کوئ چې هغه ستاسو پر ضد کاروایی وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پر ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنه ایسوي میرمنه آسیا بیبي بې ګناه وګرځوله او د هغې د خوشی کولو امر یې وکړ. د تحریک الاسلامي پاکستان په بلنه له پرون راهیسې احتجاج روان دی او د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي مشرانو بیا د جمعې په ورځ د احتجاج اعلان کړی دی. د بلوچستان په ګوادر کې نامعلوم وسلوالو 15 تنه په ډزو وژلې دي. دا پیښه پرون مازدیګر رامنځته شوې ده. په وژل شوو مزدورانو کې مزدوران دي او په یو شخصي سکیم کې کار کوو. درې نور مزدوران ټپي شوي هم دي چې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې به د پولیسو نظام په هر صورت عملي کوي. د سیاحت صوبایي وزیر امجد علي د چهارشنبې په ماښام مشال رډیو ته وویل څوک چې د پولیسو د نظام پر ضد احتجاج کوي هغوی د ده په وینا پخواني نظام کې خپلې ګټې خوندي بولي.
پاټا مرشي ده د مرجنګ شه ده. نو د سمنه چې د زمونږ صوبایي حکومت صوبایي محکمې دي هغه ټولې به په هغې حلقو باندې امپلیمنټ کېږي، که هغه پولیس دي او که هغه ایجوکیشن دی که هغه هیلت دی. بهرحال چې کوم ځای کې د چا په کوم محکمه باندې تحفظات دي، انشاءالله کوشش کوو چې د هغو ډېر تحفظات مونږ لرې کړو.
دا له هغه وروسته ده چې په مومند او خیبر ضلعه کې یو شمېر ځایي مشرانو او عوامو خلکو هلته د پولیسو د نظام عملي کېدو پر ضد تر احتجاج وروسته مشال رډیو ته ویل دوی په خاصدار ځواک خوشاله دي او د پولیسو پر نظام باور نه لري. د پاکستان د صحت وزیر امیر محمود کیانی وایي په ټول ملک کې د صحت لپاره یو جامع تګلاره جوړوي. امیر محمود کیانی بیګا مشال رډیو ته ویل دا ګامونه په ملک کې د صحت په څانګه کې د ټاکلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره پورته کوي.
د ټولو صوبو د روغتیا له وزیرانو سره مې درې غونډې کړې دي او د صحت عمومي پالیسي به تیاره شي. همدا زموږ لومړیتوب دی، ځکه چې زموږ په هیواد کې زیاتره ماشومان په روغتونونو کې نه بلکې په کورونو کې زیږي. نو موږ د وړیا درملنې او د غذایت کارډونه ورکوو. بل تاسې خبر یاست چې پاکستان ډېرې مسلې لري، لکه دلته غریبي زیاته ده او زموږ بچي او ښځې یو شمېر روغتیایي ستونزې لري.
دا له هغه وروسته ده چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د اکتوبر پر 9 په یو ریپورت کې ویل په پاکستان کې د مور او ماشوم د مړ کېدو شرح اوس هم لوړه ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي هغه وخت تر رسیدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته سي. جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ NBC ټلویزیون ته په خبرو کې ویل د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. د پوینا دا جګړه طالبان هم د جګړې لاره نشي ګټلای. جنرال سکاټ میلر د روان کال د سپتمبر پر 2 په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري سنبال کړې وه. د افغانستان وسلوالو طالبانو خپل هغه 15 غړي د قطر په سیاسي دفتر کې شامل کړي دي چې د امریکا ګونتنامو زندان کې یا تر لس کال زیات وخت تیر کړی دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د اکتوبر پر 1.5 ویلي چې دا کسان محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري نومیږي. دوی په 2014 کال کې له طالبانو سره د بندي امریکایي سرجنټ باو بریکډال په بدل کې له ګونتنامو زندانه خوشې شوي وو. دوی له هغه راهیسې په قطر کې میشتو او څه سیاسي فعالیت یې نه درلود، خو له دې وروسته چې که په افغانستان کې د سولې لپاره په راتلونکي کې خبرې کېږي نو دا 15 کسان به پکې برخه اخلي. د طالبانو دا اعلان په داسې وخت کې دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ سي. د ایران حکومتي ټلویزیون د ولسمشر حسن روحانی له خولې ویلي چې د تیرو څو میاشتو په څیر شایي راتلونکي څو میاشتې هم ستونزمنې وي. د استنبول لوی څارنوال عرفان فیدان وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر پر 2 په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته ننوت نو سمدستي تر ستوني نیول سوی او بیا یې مړی ټوټې ټوټې کړل سوی دی. د عرفان فیدان په وینا د جمال خاشقجي وژنه وار له مخه پلان سوی وه او تر وژل کېدو وروسته یې مړی انتقال سوی، خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم سوی. او وروستی خبر د لوبو، پاکستان بیګا د کرکټ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې نیوزیلینډ ته په 2 ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره سوې دې لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر 138 منډې وکړې، کوم چې نیوزیلینډ پوره نه کړای سوی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حالو د کرنسۍ به اورئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ 10 پیسې او په 1.8 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.78 روپۍ 60 پیسې او په 1.79 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ 60 پیسې او په 15 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ 80 پیسې او په 15 روپۍ 10 پیسې. او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 328 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 42، بنو کې 25 او 24، ژوب کې 21 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ لخوا د آسیې بیبي د خوشي کولو د فیصلې ملاتړ کړی او له مظاهرچیانو یې خواست کړی چې اړې ګړې ته نه جوړوي. د پاکستان حکومت د تیلو بیې لوړې کړي چې له وجې عام ولس شکایتونه لري.
ڈیزل گیس پیٹون نه بڑاویږي. موږ چې 2-300 روپے وګټو نو خامہ خا د کور کې ماشومان دي، دغه لپاره وړل دي، ګوړه د کچنی د کدال دي، د ارش د کرایانو د وجنه موږ ته گرانی دي شي.
د اورګزو مشرانو په خپل سیمه کې د تاڼو او کچرو جوړولو مخالفت کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې
کلونه اور گران پرت دی اور روڈون اور کی بالکل نشتا مو چونکی مطلب دتانے اور دا پولیس خلاف نہیں ہوں مو دتی خلاف ہی مطلب دا پہلا خلق و تکمی وادی شوی دی دا وادی دا اول پورا کرے شی.
په 19 خبرونه ورورولي کې به په نیوزیلند کې د میشتو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې څومره مذهبي ازادي لري.
د حکومت په سطح باندې د زمنګ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي او د ډېر موږ سره سره اړیکې نیسي.
پروګرام تاندې هله هم لرو لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د عیسوي خزی آسیا بیبی ته د توهین رسالت په مقدمه کې د ورکړل شوې سزا معطلول وروسته په دې هیواد کې د شوم مظاهرو وروسته وزیر اعظم عمران خان ولس ته وینا کړې ده. عمران خان په خپله وینا کې د سپریم کورټ د فیصلې ملاتړ وکړ او له مظاهرچیانو یې خواست وکړ چې اړې ګړندې نه جوړوي. عمران خان خبرداری ورکړ که مظاهرچیان امن خرابوي نو ریاست به پر ضد اقدام کولو ته مجبور شي. دا مظاهرې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم د مذهبي ګوند په غږ د پاکستان په لویو ښارونو کې وشوي. تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې د آسیا بیبی کیس په اړه د سپریم کورټ فیصله د آئین مطابق ګرځولې او خبرداری یې ورکړې چې ریاست هغه اړخ ته مبوزي چې د دې پر ضد په سګامونو اخستو مجبور شي. د چهارشنبې په ماښام کام د خطاب پر وخت وزیر اعظم عمران خان وویل ملک دشمنه عناصر داسې خبرې کوي چې ججان دې ووژني او پوځ دې بغاوت وکړي، خو زه هغې ته ویل غواړم چې سیاست مه کوې او ریاست سره مه جنګېږي. عمران خان وینا وه چې پاکستان هغه واحد ملک دی چې د مدینې د ریاست پس د اسلام په نوم جوړ شوی او د دې مطلب دا شو چې عدالت د آئین او قانون مطابق فیصله ورکړي او د پاکستان آئین د قرآن او سنت مطابق دی.
میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا.
دی وای زه دې عناصرو ته اپیل کوم چې ریاست سره ټکر مخوري. زه تاسو ته دا اپیل کوم چې د دې ملک په خاطر چې د مشکل نه وسی او د الله شکر دی چې مخکې ښه وخت را روان دی. تاسو د خپل سیاست بازار مه ګرموي او د ووټونو لپاره دې ملک ته نقصان مه رسوي. او که تاسو داسې کوئ نو زه تاسو ته واضح کوم چې ریاست به خپله ذمېواري پوره کوي، د ولس د ځان او مال به حفاظت کوي، موږ به نقصان ته دوی نه پرېږدو او نه به ټرافیک ودرول ته پرېږدو. زه تاسو ته اپیل کوم چې ریاست هغلته مه بوزئ چې هغه په کاروایی کولو مجبوره شي. وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې اویل که سپریم کورټ د خوښې فیصلې نه کوي نو مطلب دا شو چې دوی به یې نه مني او ملک به ودروي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې د عیسوي خصي آسیا بیبی د مرګ سزا کلدم ګرځولې وه او د خوشي کولو امر یې کړی و، چې د څه پس مذهبي ډلو د مرګ په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړې. دغه مظاهرو پر وخت د تحریک لبیک ګوند یو غړي د تقریر پر وخت په یو ویډیو کې د پوس ججانو او د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد خبرې کولې. په اسلام آباد کې خبریال عادل شاه زیب وایي چې په دې ورستو کې د عمران خان په حکومت تنقیدونه په ځای شوي دي، خو دا تقریر یې د ستاینې وړ دی او کومې خبرې چې په دې تقریر کې وکړې نو هغه د پاکستان د روښانه راتلونکي خبرې وې. خو دی وایي په دې ورستو کې عمران خان د فشار له وجې خپل مشاورتي کونسل نه د معاشي چارو یو ماهر چې احمدي و په لرې کول یې خپله فیصله واپس اخیستې وه.
خدا بوس قتل کیږي چې کچره فشار پہ راغو نو خپل دغه الفاظ واپس وانخلی او بیا هغه بنشي کولای چې د دې خلاف دې څه کاروایان یو کی ونی چې دا خلک یو ځنی لارو کوسو ته روزي مونږ ولم قتل یو او د پاکستان په خلکو باندې خپل اسلام چې دې هغه امپوز کولو کوشش کوي. حکومتونو ور سره منل هم دي، حکومتونه بلیک میل شوی دي د دې د لاسه. د عمران خان د حکومت ستر چیلنج دا دی. زه په پیاده وایم چې خطاب د ستاینې وړ دی، خو چیلنج دا دی چې کومې خبرې عمران خان نن په خطاب کې وکړي په دې باندې اوس عمل وکړي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو د ټویټر په پاڼې ولس د پاکستان وزیر اعظم تقریر په اړه ردی عمل ښودلې. د پنجاب سوی پخوانی وشل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر خپل ټویټر پیغام کې لیکلی یو ښه تقریر وو او په دې کې سخت خبرداری هم وو. بل زوی شهباز تاثیر په خپل ردی عمل کې ویلي چې الله تعالی دې د عمران خان او زموږ د ټولو حفاظت وکړي.
د سپریم کورټ لخوا د مسیحي خزی آسیا بیبی د مرګ سزا د ختمولو فیصله پر ضد ننم د هیواد په مختلفو برخو کې د مظاهرو او هړتالونو اعلان شوی دی. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
د شورو پروز د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بیبی خوشی کړه. د کوم وروسته چې د اسلام آباد په ګډون په ټول پاکستان کې مذهبي ګوندونو احتجاجونه پیل کړه او له سپریم کورټ یې وغوښتل چې دا فیصله دې بیرته واخلي. د دې فیصلې وروسته که یو خوا په ټول پاکستان کې د پرایویټ اسکولونو ترڅنګ نورو تعلیمي ادارو نن د زیارت پروز د رخصتۍ اعلان کړی، نو بل پلو د تاجرانو تنظیمونو هم د دې فیصلې پر ضد د کاروبارونو بند ساتلو پریکړه کړې. داشن د پاکستان موټر وی ویان محمود علی کھوکر ام جاری شوی خبر پانه کې په ځینو ځایونو کې د موټر وی بند ساتلو خبردارې ورکړې. د دې ترڅنګ تحریک لبیک پاکستان اعلان کړی چې د ناټاکل شوی مودې پورې به دوی په ټول پاکستان کې دھرنی او احتجاجونه کوي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي امیر شفیق امینی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
احتجاج نه دی چې اورل د پاره وو، بلکې یو غیر معینه مدت لپاره د
خطر نه ده چې اسٹارټ شوی ده او په هر ځای کې درنې روانې دي. تقریبا د پاکستان په غټو ټولو ښارونو کې درنې روانې دي.
د جمعیۃ العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان د شورو په ورځ اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرو کې وویل د آسیا بی بی د خوشی کېدو فیصله د عالمی قوتونو د فشار تر لاندې شوې ده او د دې به ډېرې بدې نتیجې رابرسېره شي. نوموړي وویل چې د دې فیصلې پر ضد به دوی په ټول پاکستان کې احتجاجونه کوي. دے وی مونگ پٹول ملک کی پدی باندھے دے احتجاج قبول اللہ پار اولس تاپل کڑے دے تجمے پورز پا پٹول ملک کی گھٹے گھٹے مظاہرے کبو او چی نڑی دا پاکستانی کام دا خفگان نوٹس واغستے شی دارنگ د جماعت اسلامی امیر سراج الحق هم په خپل یو ویډیو پیغام کې په دې فیصله باندې ټکونه وکړه او د احتجاج اعلان یې وکړو.
جمعه کې دن پورے ملک میں احتجاجی مظاهره ہونگے.
دی وی د جمعه پورز په پټول ملک کې احتجاجی مظاهره کیږي او د خپل جذبات او احساسات اظهار به کیږي او مونږ غواړو چې سپریم کورٹ په دې فیصله باندې نظر ثانی وکړي ځکه چې دا فیصله د انصاف د اصول مطابق نه ده.
انصاف کی اصولوں کے مطابق نہیں ہے.
سلی رستو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې ځینې خلک د خپل سیاسي ګټو لپاره احتجاجونه کوي او دا چې دا فیصله حکومت نه بلکې سپریم کورٹ داین او د قانون مطابق کړي. سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د آسیې بی بی د خوشی کولو په اړه د سپریم کورٹ د پریکړې په غبرګون مظاهرې پارېدلې دي، د قانوني چارو پوهان وایي خلک باید دا فیصله ومني ځکه چې د پاکستان قانون اسلامي دی. په امیر ساحل د مذهب د سپکاوي په تور د زندانی آسیې بی بی د خوشی کولو پریکړې ته کتنه کړې.
پرون د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی میا ثاقب نثار پریکړه وکړه چې د مذهب سپکاوي په تور د عیسوي ښځې آسیې بی بی د مرګ سزا ردوي او هغه د سمدستي خوشي شي. د نوموړي په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ چې دا فیصله واوروله، نو د پلازمینې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې د مذهبي ډلو پلویانو احتجاجي مظاهرې پیل کړې. د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د پنجاب او سند صوبایي حکومتونو د قانون د 144 دفعې نافذولو اعلان وکړ چې د خلکو پر اجتماع د وسلو پر ګرځولو او پر موټر سایکل پر غبرګې سپرلۍ بندیز لګوي. ورسره په پنجاب کې حکومت نن د عمومي چوټۍ اعلان کړی او هلته د پاکستان د شخصي سکولونو ټولنې هم په یو بیان کې د چوټۍ اعلان کړی دی. خو مذهبي ډلې وایي د سپریم کورٹ فیصلې ضد احتجاج ته دوام ورکوي. د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی قاضي ناصر اسلم زاهد پرون ماښام مشال راډیو ته ویل آسیې بی بی کلونه په زندان کې بندي وه چې دا کافي سزا ده. دی وایي په پاکستان کې ټول قوانین له اسلام سره سم جوړیږي، نو د سپریم کورٹ فیصله سمه ده.
زوایم چې څومره لوی جرم هم وي د هغې د سزا یو حد خو به وي کنه. داسې خو نشي کېدی چې ټول عمر به یو کس سزایی وي. زما په خیال آسیې بی بی که څه کړي وي نو کافي سزا یې ګاللې. دویم، دا اسلامي جمهوري پاکستان دی، دلته د اسلام قانون دی او آئین ویلي دی چې هر قانون بل اسلام سره سم جوړی کی.
سبجیکټ ټو اسلامک لا، هر ایک قوانین اس کے مطابق ہوگی.
هلته د پاکستان علما کونسل په نوم د یوې ټولنې مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي چې د سپریم کورٹ فیصله ځکه پر انصاف نه ده ولاړه چې جرګهګۍ پکې د مدعیانو دریځ ته ځای نه دی ورکړی. کدا فیصلہ پر عدل او انصاف شوی وے او مشر قاضی ثاقب نثار د مدیانو خبرې هم اوریدلې وې، نو بیا به مونږ ویلې وې چې دا فیصله سما او پر انصاف ولاړ ده. مونږ د پاکستان حکومت غوښتنه کوو چې په سپریم کورٹ کې د فیصلې د بیا کتنې یا نظر ثانی درخواست داخل کړي، ځکه چې د دې لقبل په هیواد کې انتشار پیدا شوی او ټول هیواد د احتجاجونو له وجې تړلې دي. خو پخوانی قاضی ناصر اسلم زاهد وایي د مرګ سزا پر ضد په اعلی عدالتونو کې د درخواست دا معنا نه وي چې عدالت به له سره مقدمه پیلوي، بلکې پر دې مهال د وړو عدالتونو د فیصلې ټول اړخونه څېړل کیږي او بیا آخري پریکړه کیږي. د خبره د آسیې بی بی په اړه د سپریم کورٹ پر فیصلې احتجاج کول نه دی پکار.
احتجاج تو حق ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ آ گیا اس کو ماننا چاہیے نا.
احتجاج د خلکو حق ته، خو عدالت یو فیصله کړي چې خلک یې باید ومني. دا طریقه نه ده چې په زور د جګړو او تاوتریخوالي له لارې د فیصلې ختمولو هڅه وشي. که احتجاج کوي هم نو سوله ییز وکړي، په خاموشۍ وکړي او ووایست چې دا پریکړه نه منو. خو سپریم کورٹ چې فیصله کړي نو تاسو ورباندې څنګه احتجاج کولی شئ؟ یا خو تاسو دا ووایست چې د هیواد آئین نه منو، دا هیواد جمهوری نه دی او موږ مسلمانان هم نه یو، ځکه چې په مسلمان کې خو عدل وي. دا عدل په حساب کې ورته وګورئ نو آسیې بی بی د دې قضیې په دوران کې څومره کلونه په زندان کې تیر کړل.
کتنے سال وہ جیل میں رہی ہوگی.
د 2009 زیگیز کال د جون پر 14 د پنجاب په شیخو پوری کې درو مسلمانو خزو پر عیسوی آسیې بیبی د اسلام د پیغمبر د سپکاوی تور پورې کړ او د سیمې یو خطیب یې خبر کړ. پولیسو بیبی په دې تور ونیول او د 2010 زیگیز کال په نومبر کې یو عدالت نوموړي ته د مرګ سزا واوروله، ځکه چې د پاکستان د مجازاتو یا سزاګانو د قانون په یو برخه کې راغلي چې که پر یوه کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته په دار د ځړولو سزا اورولی شي. آسیې بیبی د عدالت د پریکړې پر ضد د لاهور هایکورټ ته غلله، خو هغه عدالت په 2014 زیږیز کال کې د هغې د مرګ سزا فیصله برقرار وساتله. د پاکستان سپریم کورټ په 2015 زیږیز کال کې د آسیې بیبی درخواست منظور کړ او سږ کال یې د اکتوبر پر 8 د نوموړې په اړه فیصله محفوظ کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د صحت وزیر وای له سلورو صوبو سره یو ځای پر جامع روغتیایی پالیسي کار کوي او د هیواد کروڑونه بېوزله خلکو ته به د صحت بیمه کارډونه ورکوي چې ورسره به نه یوازې د مور او ماشوم روغتیایی او غذایی مسلې هواری شي، بلکې د کم عمر ماشومانو د مړینې سطح به هم ټیټه شي. دا خبره عامر محمود کیانی پرون ماسخوتن مشال ریډیو ته وکړه. پامیر ساحل موضوع سیړلې.
د پاکستان د عامې روغتیا وزیر وایي د ملګرو ملتونو د دایمي پرمختیا اهدافو ترلاسه کولو ته ژمن دی او د دې لپاره څو اړخیز اقدامات کوي. عامر محمود کیانی پرون ماخوستن مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د مور او ماشوم د خراب صحت او مړینو د تناسب لوړوالي څو عوامل دي. د ده په خبره د روغتیا وزارت د کلونو تر هڅو وروسته اوس 80% خلک حامله ښځې د ماشوم زیږون لپاره روغتون یا د صحت مرکزونو ته بیایي. دی وایي اوس هم 40% ماشومان په کورونو کې زیږي چې له وجې یې د مور او ماشوم د مړینې تناسب لوړ دی. دا څرګندونې نوموړي تر هغې وروسته وکړې چې د اکتوبر پر 9 د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO د پاکستان په اړه په یوه تازه رپورټ کې وویل چې په هغه هیواد کې د مور او ماشوم د صحت او مړینو شرحه لوړه ده. رپورټ وایي په پاکستان کې اوس هم د کلیو او وروسته پاتې سیمو ګڼ ماشومان تر 15 کلیزې مخکې مري. دا رپورټ WHO او د پاکستان روغتیا وزارت په ګډه خپور کړی چې موخه یې د دایمي پرمختیا اهدافو ته د رسیدو لارې چارې لټول دي. د پاکستان د روغتیا وزیر عامر محمود کیانی وایي د ټولو صوبو د روغتیا له وزارتونو سره یو ځای یوه جامع صحي پالیسي جوړوي.
د ټولو
صوبو د روغتیا له وزیرانو سره مې درې غونډې کړې دي او د صحت عمومي پالیسي به تیار شي. همدا زموږ لومړیتوب دی، ځکه چې زموږ په هیواد کې زیاتره ماشومان په روغتونونو کې نه بلکې په کورونو کې زیږي. نو موږ د وړیا درملنې او د غذایت کارډونه ورکوو. بل تاسې خبر یاست چې پاکستان ډېرې مسلې لري، لکه دلته غریبي زیاته ده او زموږ بچي او ښځې یو شمېر روغتیایي ستونزې لري. ورسره دلته ښځې زر زر حامله کیږي. نو موږ یوه جامع پالیسي جوړوو.
د کیانی په خبره په پاکستان کې د بېوزلۍ له کبله یو لوی اکثریت خلک سم او معیاري علاج نشي کولای، نو ځکه د روغتیا وزارت هغو کسانو ته د صحي بیمې یا انشورنس کارډونه ورکوي چې د ورځې له یو څخه تر $2 پورې آمدن لري. دی وایي د قبایلو ټولو وګړو ته به دا کارډ ورکوي.
په خیبر پختونخوا کې مو وار لمخه ډیرو خلکو ته د روغتیایی بیمې کارډونه ورکړي او که خدای کول نو په قبایلي سیمو کې به 100% یعنی ټولو خلکو ته دا کارډونه ورکوو. فنډ به هم ورته برابر شي. تر اوسه د پاسه 500,000 کسان دا کارډ لري او تر راتلونکي کال به شاوخوا 3 کروڑ خلک صحي بیمه ولري.
د روغتیا نړیوالې ادارې تازه رپورټ وایي په 2000 زیږیز کال کې د پاکستان په 1,00,000 ښځو کې به 290 د زیږون پر وخت مړې شوې، خو اوس دا شمېر 180 ته ښکته شوی. البته د ملګرو ملتونو ټاکلی هدف وایي چې پاکستان باید تر 2030 زیږیز کاله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې شمېر له 70 څخه ورکم کړي. رپورټ زیاتوي اوس مهال په هیواد کې له 0 څخه 50 ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري او د روغتیا نړیوال اداره وایي چې دا شمېر باید تر 2030 زیږیز کاله له 15 څخه ټیټ شي. خو د روغتیا وزیر عامر محمود کیانی زیاتوي چې کله خلک د صحت بیمې کارډونه واخلي نو د 15,00,000 روپیو په لګښت د وړیا علاج اسانتیا به ولري چې ورسره به د کم عمره ماشومانو د مرګ تناسب ښکته شي.
د پاکستان حکومت د تیلو قیمتونه زیات کړي دي. نوي قیمتونه سر له نن عملي شوي. ولس په حکومتي اقدام خفګان ښودلی دی. دوی وایي 13 میاشتې هم د ګیس او بجلی نرخونه زیات کړل شوي وو چې ورسره مشکلات یې بیخي زیات شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا تر مخه د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې شپږ روپۍ اته څلوېښت پیسې اضافه وکړې شوه. په پټرولو کې پنځه روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې درې روپۍ اضافه وکړې شوه. په قیمتونو کې له زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر نرخ یو سل دولس روپۍ څلور نوي پیسې، د پټرولو نرخ اووه نوي روپۍ درې اتیا پیسې او د خاورو تیلو نرخ شپږ اتیا روپۍ پنځوس پیسې ټاکل شوی دی. ذکر ده چې اوګرا لخوا پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې تر دیارلسو روپو د اضافه سمری پیٹرولیم وزارت ته لیږلې شوې وه. بلخوا ولسوالۍ حکومت تیره میاشت د ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه او روانې میاشتې لپاره تیل هم ګران کړل چې له وجې به یې ګراني نور هم زیاته شي.
پوستا کرایانې نور هم بړاوېږي نو دا زموږ لپاره غټ نقصان دی. زما وخت طرفه د حکومت او زموږ مشرانو ته دا درخواست دی چې موږ سره چې ښه سلوک نه کېږي نو دا کرایانې خو په موږ باندې نور زیاتول نه دي پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بړاوېږي. موږ چې دوه درې سوه روپۍ وګټو نو خامخا دا خو کور کې ماشومان دی، هغه لپاره وړلی دی، ګوړه ده، چینی ده، کدال دی، دا هر شی کرایانو د وجې نه موږ ته ګرانی دی شي.
هر یو شی اوسره ګرانی، چینی، غوړي، تیل، سبزي، هر یو شی اوسره وخیږي. تیل پنځه روپۍ ګران شي نو کریا شل روپۍ وخیږي او چې تیل پنځه روپۍ ارزان شي نو کریا هماغسې زړه په زړه ارزان یاده نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتې شوې نه دي، خو حکومت خپله مالیاتي ساره را کمولو لپاره د ګیس او بجلی وروستو وس د تیلو په نرخونو کې هم اضافه وکړه. د کم له وجې چې با په ملک کې بیروزګاری او غربت نور هم زیات شي.
نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ لاندې راغلی دی او چونکې حکومت کومه دعوه چې ده هغه دا ده چې موږ ډېر زیات په یو دباو کې یو چې پکې مالیاتي خساره زموږ ډېره زیاته سوا ده. پکار خو دا ده چې کم آمدن دی ټکس په شکل کې هغه اضافه راشي. د بده مرغه چونکې په هغه کې ناکامي ده، خو اسانه طریقه دا ده چې کم نرخونه دي د مخکې
حکومت د اکتوبر میاشتې لپاره د تیلو بیې په ځای ساتلې وې او د ستمبر میاشتې لپاره یې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا شپږ نیم روپۍ کمی کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په هنګو کې د اورګزو مشرانو په خپل سیمه کې د تاڼو او کچرو جوړولو مخالفت کړی دی. دوی وایي د تاڼو او کچرو خلاف نه دي، خو چې تر څو حکومت له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي نه وي تر هغو پورې د دې کارونو مخه به نیسي. د طارق اورګزی رپورټ اورو.
د دړدړ ماموزو یو مشر ملک ساجد وای په جرګه کې دوی دا فیصله وکړه چې تر څو د سیمې ټولو متاثرینو ستنېدنه د ړنګو کورونو معایزه او بیا آبادي، هلته ټول سکولونه او هسپتالونه بیا فعاله کېدل، سړکونو او د رابطو نظام بیا رغېدل او له خیبر پختونخوا سره په ورګډ کېدو له قبایلو سره شوي وعدې د پوره کېدو غوښتنې نوي منل شوي تر هغه پورې دوی په خپله علاقه کې تاڼې او کچرې نه پرېږدي. ملک ساجد خان وایي دوی د تاڼو خلاف نه دي، خو په سیمه کې د جنګونو او پوځي عملیاتو لکبله ټول نظام هلته برباد شوی دی. په کار ده چې لول د حکومت د هغې بیا جوړېدو لپاره کار وکړي.
اورګزی علاقه کومه دی کې تحصیل اپر دا اوسه پورې تباحال پرته دی، دا اوسه پورې آباد نه دی شوي. ریهیبلیټیشن کارونه ورکې مطلب شروع دي، کمپلیټ نه دی شوي. کورونو سروي شوي دی، پیسې ورته نه دي ملاو شوي او هسپتالونه ور جړانګ پرته دي، سکولونه ور جړانګ پرته دي او روډونه ورکې بالکل نشته. موږ چونکې مطلب د تاڼې او د پولیس خلاف نه یو، موږ د دې خلاف یو، مطلب دا پہله خلکو سره کومې وعدې شوي دي دا وعدې د اول پوره کړی شي.
د هنګو په بابر میله کې د دغه احتجاجي جرګې زیاتره مشران او ملکانان هغه ولکمو چې تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګړ کې دوه سخت مخالفت کړی وو. دوی دا احتجاجي جرګه په داسې وخت کې وکړه چې د زیارت پر ورځ د کوهاټ پولیسو مشر اجاز خان د اورګزو دوره کوي. د اخیلو یو مشر حاجی قاسم ګل وایي که د پولیسو مشر سیمې ته د تاڼو لپاره ورغلو نو دوی به احتجاج کوي چې بیا د هر قسمه د بدو هلته حکومت ذمہ‌وار ده.
دغه شروع دي دورې جنشانو ته چی او پرون جمهوریت کې واغنه مخ کې بج مومند او بجاوړو کې نمو دا پاته مو ته ولې کېدې چې کېده شي د مو له جنسي دوران دی وو کې به تاسو لور شي الته مزیره و شي وو سره دغه جوړ شي خفغان جوړ شي یا بل څه نقصان کې جوړ شي. نمو دا ورته خاص دی چې د مو علاقې ته د بغیر تاسو لور نشي او مو مشرانو صداوال کته خبره وي د جیټ کوټر کې انګو کې مو سره وو کې ایجنسی ته بغیر تاسو داخل نشي دغه پرم احتجاج وکړي.
د ذکر دا چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ورګر کې دوروسته لسمې د انګریزانو له وخت راهیسې پاتې قانون اف سی آر ختم کړی شوی او هلته اوس حکومت د پولیسو نظام غځولو لپاره تاڼې د جوړولو فیصله کړې ده. د روان کال د مئی پر دشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترامیم وروسته هلته دا اصلاحات روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له بوریوال کاکړ.
د پاکستان وزیر اعظم پر مذهبي ګوندونو غږ کړی دی چې د آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد دی احتجاج نه کوي. وزیر اعظم عمران خان بیګا په ټلویزیون وینا کې ویل چې ګډوډي رامنځته سو نو ریاست به د خلکو پر ضد کاروای وکړي. د بلوچستان په ګوادر کې نامعلوم وسلوالو 15 تنه په ډز وژل دي. د پېښې پر مازګر سوي د وژل سوي مزدوران دي چا یې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې به د پولیسو نظام په هر صورت عملي کوي. د سیاست صوبایي وزیر امجد علي د سه شنبې په ماښام مشال ریډیو ته وویل څوک چې د پولیسو د نظام پر ضد احتجاج کوي هغوی په پخواني نظام کې خپلې ګټې خوندي بولي. د پاکستان د صحت وزیر امیر محمود کیانی وایي په ټول ملک کې د صحت لپاره یو جامع تګلاره جوړوي. امیر محمود کیانی بیګا مشال رډیو ته ویل دا ګامونه په ملک کې د صحت په څنګ کې د ټاکلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره پورته کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر وایي هغه وخت رسیدلې دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته زیاته پاملرنه وشي. د افغانستان وسلوال طالبانو خپل هغه 15 غړي د قطر په سیاسي دفتر کې شامل کړي دي چې د امریکا ګونترامو زندان کې تر لس کال زیات وخت تیر کړی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانی خلکو ته خبرداري ورکړې دي چې د امریکا له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په پروګرام رورولي تاسو واوره. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ تیاروي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونې ځخ خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي؟ او نړیوالو حالاتو ته پکتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیمې استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلینګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري. هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.5% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دي چې 2.1% جوړیږي. بیا بودایان دي چې 1.6% دي او بیا مسلمانان دي چې د هیواد د ټولي آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خواتللي او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو دوشت کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا څلوېښت دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ ویش مسجد لرو او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به څلوېښت پنځه څلوېښت مسجدو ته رسیږو انشاءالله تبارک وتعالی.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سل پسلو کی منگتا آزادی دا پا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لند وقت کی گی تقریباً درے کا لازم کی گی چھے او مسجد ہم تحسیس کرو تے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چھے مسجد سلام دے پنز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی او مدرسہ بعد وقت ہم لرو چھے دا پنزنی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز دو ساعتا دے خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسخطی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس با بندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفه سوي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي که هر منطقه وي که هر ملک وي خو د حکومت په سطح باندې د زموږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي ډېر قدر کیږي او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي کو پولیس ته دی ملک دی او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي اعتباد موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو ته چې دی مشکل رسوو څه تکلیف سره مواجه کېدلی نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي خو تر ټولو خوږه یوه ادا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم نو هغه انتظارګاه کې ما ناست وم د لمانځه وخت راغی چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و ځان لومه زه نو بس موز مې شروع کړو موز مې کوو په دې کې یو دوه کسان راغلل نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم زه عبادت کوم او که څنګه نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې هم وکړلې ما او سره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشي دلته یو کس دی دا څه کوي موږ سره خبرې نه کوي چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې زه مونځ کوم عبادت کوم نو دستي یې هغه دروازه ورپورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا شپاړس کلونو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي نو د روژې په میاشت کې چې هم اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثر بلکې اکثره مسلمانان چې دي نو خپل هماغه جوماتونو ته ځي خپلې تراوی کوي بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډکي نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی هغه خپله څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري چې ته جومات ته ځي ته کلیسا ته ځي هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو شپاړس کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلند نه دی کړی چې د یې دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دي ډېر نرم خلک دي که دا مذهبي تعصب شله یا قومي تعصب شله دغه شی په اکثره د نیوزیلند هېواد کې دا شی ډېر نه تر سترګو کېږي. زه خپله د ما د انتخاب په دې شپاړس کاله کې زه یو ځل هم د داسې کومې پېښې سره نه یم مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهین دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د وویل په دې ډېر خوشاله کېږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالیو لپاره ځانګړې مرستې کېږي.
زه په خپل د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم پایسته انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو د دفتر د پاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي په خپل په غوړز باندې د خپل کمپنۍ د دې لپاره فند ورکوي ترڅو د دغه سي خوراکونه تیار کړي د دغه د پاره د دفتر د پاره یا د نورو مذهبي ورځو د پاره د دې همکارۍ ته چې وګوري د دې ملاتړ ته یا د دې سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډیر د خوشاله احساس کوي.
زاید امید وای لاتیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشتي او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو د جمعې منځم هم دغه رقم او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی نو د اخترو منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همالته یوسو اختر منځونه هم همالته کوو او افغانان هلته به د مانځه دپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي نو د مانځه وروسته یو شید چې همالته یو میلم برابرو چې ټول ورونه همالته راټولېږي او د اختر خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلینډ کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلینډ کې ورکړل سوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلینډ کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نه زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلینډ یو د هغو هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کومه دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي مذهبي.
نوموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه دپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دادي په مکتبونو کې ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکولز کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتن داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا د کومه بده خاطره لرم په خپله دغه ولس کالونه کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوې وي، داسې یو نیم اورېدلې دي، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځای خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نور همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې لکه مونږ چې اوس دفتر ته ځو د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زمونږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زمونږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژې یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زمونږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته، له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د ځانونو حجاب کې ګرځېدل څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثال درکول شم. په خوانی ځای کې چې ما چیرته کار کوه هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. بیا هم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او بیل پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوه، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل. یو سپین ګیری و هغه یوازې اوسېده، کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې له هغې ځله کده کېدې ډېر زیات خفه و، هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو لپاره مې ښه نظر نه درلود. خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم، ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
د دې تر څنګه چې خلک شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو ښه وضعیت کوي، کله کله د ډایورسټي د لمانځلو په موخه موږ سره تر خپلو خلکو هم ښه وضع کوي. یعنې دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی لامو سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره ذمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي، هغه ځکه چې د ده په وینا دا د پرمختګ لاره ده.
زما خو ځوانانو ته اسپیشلی ځوانانو ته دغه درخواست دی چې یو بل سره وپذیرو، یو بل د عقیدې احترام وکړو، د یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثره وخت اوقات چې څوک د چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي، اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثره ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي، دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست ور باندې ډیری، څونه چې مختلف افکار یې دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی، خو د بحث نتیجه باید دا نه وي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملی، بلکې ورته احترام هم لرلی او برداشت هم کولی، ځکه د دې خلکو کمیډي هم دې چې د بحث وخت کې سمې نه بحث د سره کوي، خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې شخصي ثباتات چاته نه خرابوي.
مولوي هبت الله کګزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل په دې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ تاسو ته په قران کریم کې ویل انما العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اسانی خامخا شته. نظم ورونو او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکړي، یو بل ته چې دی ولې ټیټ کړي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکړي.
د خبرونې ګډونوالو وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندهیلی. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د حکومتي کمیشن په کار خبرې اوري. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندهیلی.
د نن په تاندې هیلې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د حکومتي کمیشن د کار په اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو او په دې اړه قانون سازي کولو لپاره په 2009 کال کې یو کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن جوړ شو. دا کمیشن صوبایي حکومت ته داسې مختلف وړاندیزونه کوي چې څنګه به د ښځو د حقونو د سرغړونو مخه نیسي. د دغه کمیشن صوبایي کوارډینیټر آمنه دورانی د کمیشن د جوړېدو په اړه وایي
مشن چې دی هغه خیبر پښتونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، که هغه سکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال اوساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانو د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملاو شي چې هغوی مخکې راشي او خپل کردار یو ډیر اکټیو شهري پتوګا خپل کولی شي. نو دې کې دا د چې سوم چې موږ کو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دغه باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان په کار دي دغه شان په کار دي سودا چې زمونږ چې کم کدي دي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي.
د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشره نیلم تورو د کمیشن د کار په اړه وایي
زموږ د پیښې کې داسې اداره ده چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره د پارلمان لپاره ډرافټونه تیار وو. د ښځو سره چې کوم زیاتی کیږي یا ظلم کیږي یا کوم غوایو چې دی دا ګورنمنت یا سرکار یا دغه اهمیت نه ورکړي د ښځو مشکلاتو ته یا غریبانه ستریږي هغه د سندي مخامخ ساتي څنګه نور قانون جوړيږي نو هغه د لپاره موږ आवाज کیتو چې په دې باندې په خځو باندې ظلم زیاتې کیږي کمزوري کیږي دا غي حق وهل کیږي د هغه د لپاره زموږ بیسیک کار دا دی چې موږ دغه د لوز جوړ کوه چې کم د هغه ته تحفظ ورکړي. موږ دا کار دی بیسیکلی زموږ په ګراوند باندې په میدان کې لکه بهر خلکو کې دومره کار نه څونه زموږ پارلمنت سره کاریا هغه د لپاره ډرافټ تیارول هغه د لپاره د کوم د خزو د پرابلم دي تر ډیر زیات هغه باندې اواز چتول.
نیلم تورو وای د دوی کمیشن د صوبې په زیاترو ځلو کې اوس اسانګ لري په دغه کې سړی او خزي کار کوي او کچرته په دغه سیمو کې د خزو پر وړاندې د تشدد کومه بد به خامخ ترازی نو دوی یې رپورت کوي.
دغه کمیټانو کې دایي چې زمونږ په ځلې کې لکه 24 ځلې دي کنه چې لکه ډیسټریکټونه دي نو په دې کې زمونږ ډیر زیات مونږ د کلر اساسه غلې هم دي زمونږ مخکې کوم کمیشن او اغیم موږ خپل پورا وخت لګول او خپل کوشش هم لګول چې په دې ټول صوبو کې زمونږ کمیټیان د ډیسټریکټ جوړ شي. اغه څه به دا فائدې چې هر ډیسټریکټ کې زمونږ کمیټي هغه په ټول داسې خزي داسې د ریټایر شوی د ګورنمنت او د داران به ستړین پکې دي چې دا دي کې کار چې خځې راتلی شي د سوسیبل سوسایټي د خلک چې کومي اته کوم د خځو لپاره د لپاره کار کوي دا ان جی او دی او د سوسیبل سوسایټي خلک دي که څوک هم دي نو ځکه زموږ د داسې دا بیسیکلی دا زموږ دا ریکوایرمنت چې کوم دي دا ضرورت چې کوم دي په هر ضلع کې زموږ یو کمیټي چې کوم دا رپورت کوي زموږ کمیشن ته په دغه کې پسیږي کې په خبر کې نو کوم کوم د خوځو اواز به زیات راځي څنګه چې موږ ته پته لري چې اکثر داخله کې چپ کی یا پولیس کا یا اونر کی کوم پولیس خو به یې خپل ځای او کم از کم دا چې د خوځو د حقوقو د پاره به یو کمیټي اومي چې کوم کې د خوځو برابري او خپل فریاد بوي چې هغه فریاد کم جاتی کیږي کم ظلم کیږي کم از کم د دې اواز به هغه وخت د اچتیږي پته بلګي چې پدې کور کې یا پدې سیده کې پدې ځای کې یا پدې کړي کې کم جاتی شي.
د خوځو د حقونو د خوندي ساتلو حکومتي کمیشن کوارډینیټر امینه دورانی وایي د دوی اداره نه یوازې په کورونو کې بلکې په مختلفو د کار په ځایونو او نورو ادارو کې د خوځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او په دې اړه په ټولو پرمختګونو نظر ساتي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د خوځو چې کوم ویلفیر دی د خوځو چې کوم ښېګړې کارونه دي کاغه پالیسی او قانون سادي هغه د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن پرې لړ کې صوبایي حکومت چې کوم د خوځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیر سماجی بهبود اداره او د خوځو د ترقی لپاره اداره ورته وي هغه دغه یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره بلی چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې موږ ډایریکټ قانون سازه کې نه راځو موږ حکومت سره صرف مشاورت ورکو یو تخنیکی معاونت ورکو نو په دې حق له دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د خزو کردار خص مثبت کردار په لپاره یا د دې هلې ځلې او کې حکومت چې د اغې خپل چې کم کردار دی هغه دې په موثر طریقې سره نو دې کې مهمه خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلث دی او که د ایجوکیشن دی او که د خدو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یاد خود قانونی امپاورمنٹ چې ورته وی یا خود مختاری ورته چې وی داغی کې د خود چې کم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي سي هلي د دې اوشي چې د هغه کردار از ا ایکو سټیټن دی پروموټ شي نو د دې لپاره موږ ډیفرنٹ تجاویز ورکړي دا پالیسی فریم ورک د ټولو مهنت نه پس کمیشن یو قسم لا جوړ کړی دی.
د پېښور های کورټ وکیلا او د دغه کمیشن کارکونکو روبینا ناس وای دوی په هغه ټولو حکومتي کارونو نظر ساتي چې د خزو په اړه وي او دا شان د خزو په اړه د ټولو قوانینو جایزه هم اخلي.
دا د حکومت د خیبر پختونخوا د طرف څخه په پاکستان کې د نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن قومي کمیشن د وقار نسوا لپاره او دا په صوبایي لیول او زمونږه خوشکسمتي دا ده د خیبر پختونخوا چې د قومي کمیشن د پاس چې کومه صوبه کې پیله دا جوړ هغه زمونږه په خیبر پختونخوا کې جوړ شو او دا ده چې دې کې دا نه ده چې د حکومت په خوښه باندې راځي دا باقاعده د هر یو کس ټي ویز دي او هغه پراپر سکروټنی کیږي او هغه نه پس هغه سلیکشن کیږي د ممبرانو زمونږ کار مین دي دا د کمیشن چې موږ وګورو چې حکومت کم پالیسی کم پروګرامز کم پروجیکټ د زنانو د ښېګړې لپاره شروع کړي د زنانو د ترقۍ لپاره شروع کړي موږ وګورو چې آیا په دې کې د زنانو نمائندګي شته دی او دا چې کوم پروګرام شروع شوی دی نمبر زنانه ته واقعي فائده رسیږي دیم زمونږ مقصد دا چې موږ هغه کې کسته د قوانین موږ جایزه والو د دې پالیسیز موږ جایزه والو او ګورو موږ چې آیا په دې کې دا څه خوشته دی نه چې هغه زمونږ د زنانه لپاره نقصان دی دا هغه د مخې پرمختګ لپاره هغه خندان خو نه جوړې پلار کې نو موږ دې لپاره هم دا هغه جایزه لو چې دا څه قانون ښکارا شي یا موږ څه پالیسی ښکارا شي نو موږ هغه دوباره حکومت ته د ریکمنډیشن په شکل کې ولېږو حکومت ته چې تاسو دوباره دې باندې اسمبلی کې بحث وکړي او پدې کې دا تبدیلی راولي او کنه دا مکمل چې دی هغه ختم کړي درې بیا څنګه چې لکه څنګه چې حقوق منتا د 1973 آئین کې راتل شوی دا پر وړاندې او خاص طور باندې د اسلام را د اسلامي اصولو پر وړاندې او بیا زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم روایت دي کوم زمونږ کلچر دی کوم زمونږ ټریډیشن دي دا هغې مطابق ځکه چې زمونږ خو پښتنو ماشاءالله په دنیا کې یو خاص زمونږ خپل روایت دي نو موږ چې دا هغې مطابق بیا درېم زمونږ غټ مقصد دی چې موږ بیا د دې نگرانی کوو چې آیا د ګورمنټ ټولي ادارې دي د ګورمنټ کوم ډپارټمنټ دي د ګورمنټ کوم نور کوم سیمی ګورمنټ ډپارټمنټ دي آیا هغه زمونږ کوم پالیسی یا پروجیکټس روان دي په هغه باندې عمل درآمد څنګه کیږي او زنانه ته اسانتیا پیدا کولو لپاره هغه څه اقدامات اخلي نو هغه باندې بیا موږ خپل رپورټ دغه کوم موږ خپل ارزو موږ باقاعده د دې ماهران د دې لپاره دغه کړي موږ هغه سره ټایم ټو ټایم هغه سره وخت په وخت مشورې کو او هغه سره هغه باندې بیا خپل رپورټ جوړو او هغه رپورټ چې دی بیا موږ خپل هم ځان سره ساتو بیا موږ هم پروینشل ګورنمنت ته هم هغه لیږو.
دا چې تر اوسه پورې د ښځو د حقونو په اړه دغه کمیشن په قانون سازۍ کې څومره کار کړی دی په اړه یې د پېښور های کورټ وکیله روبینا ناز وایي
الحمدلله اوس خو تر اوسه پورې څومره چې موږ ویمن کمیشن کار کړی دې کې ټول لغت چې دی اوس موږ ایسټ تھروینګ چې کوم تیزاب په زنانه باندې وغورځولی شي هغه باندې دغه شوی دی هغه چې دی مخکې خداو چې قانون موجود و آلریډي وفاقي دغه باندې پات شوی و هغې دغه کړی خو هغې کې ریهبلیټیشن اینڈ ری انٹیگریشن او بیا سزا چې دا هغه موږ لږ زیات کړه چې دا کم از کم زنانه باندې تیزاب پلیز چې دا دوباره دې بحالي چې هغه حکومت والی په خپل سر باندې او بیا د هغې لپاره د معاشري دوباره یو ښه وګړی یو مفید وګړی هغې نه جوړولو لپاره چې حکومت موږ سره لاس ملګرتیا هغه کس سره وکړي چې چا باندې تیزاب پرېوتی دي او دې کې دا نشته چې دا صرف زنانه دپاره موږ نارینه او زنانه دواړو دپاره دا ریکمنډیشن لیږلي دي بل دا ده چې یو غږ آرډیننس تاسو به کتلي چې په پېښور کې یو زمونږ یو دستور و چې چا به څوک جنۍ د شورو نه د هغه ور به هغې کور مخې ته به ډزې وکړي یا به آواز وکړو به جومات کې اوجرا کې چې دا فلانی فلانی لور چې دا زمونږ ده څوک به دې پسې رشتہ نه لا لګېدي هغې د پاره بیا زمونږ د دوست محمد خان صاحب چې وو د پېښور های کورټ چیف جسټس هغې د دې واقعې نوټس واغستو هغې چې د پروینشل ګورنمنټ ته نوټس پروینشل ګورنمنټ بیا
findings the recommendation the para we discussion the para mung taro legal women commission the women commission mung mahki kam commission agi bia dobara khal recommendation provincial government no legal the assembly ke aga table shuro aur ke bare mein yo kanun pas chum hota gad ordinance daga shanti zanana ta jaydad mehroom asa ko the para be hum daga shanti laga ko chare ta be hak na war kol ja kum no ya be tor bana ya be tar pa namo ta sab da pati zam ko am tor mani um daga lagai
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وخت د اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدل زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.